ستړي مشې د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې په روانه غړې کې زه منو شاسته سو قربایم نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړئ د مشال دا نه ساته خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه د مازیګر شپږو بجو پورې اوریدلی شئ د خبرونه کې درته هم کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه لرو خو راځي چې په بلکې د دې په دویمه نیمه کې به درته خبر پروګرام د مشال مرکه هم وړاندې کوو خو په سر کې د بشیر غوښنا د دې ساعت تازه خبرونه
لومړی د خبرونو سرټکی نن په بلوچستان کې په سیبي کې وچاودنه شوې چې درې کسانې وژلې دي د کراچۍ پولیسو د بشیر غوښنا لپاره د کارکونکي سبین محمود د وژنې مقدمه د نامعلومو خلکو په خلاف درج کړې ده او په نیپال کې د زلزلې څخه د وژل شوو کسانو شمېر 2000 ته رسیدلی ده د خبرونو تفصیل نن د بلوچستان په سیبي سیمه کې وچاودنه شوې چې لږ تر لږه درې کسان پکې وژل شوي دي د دغه ښار د پولیسو یو مشر آصف خجک مشال ریډیو ته نن وویل
په دې چاودنه کې درې تنه وژل شوي او اتلس نور ژوبل شوي دي دا چاودنه په یو بایسیکل کې د ځای پر ځای شوي چاودیدونکو ټوکیو په مټ سوي چې په ژوبل شویو کې د دوو نورو حالت د اندېښنې وړ دی او د کوټې روغتون ته منتقل کړي
تر اوسه د دې بریدې موري چا نه ده منلې د پښتنو سیاسي ګوندونو د قبایلي سیمو د حالاتو په اړه پرون مازیګری و جرګه وکړه د جماعت علماء اسلام فی ډلې لخوا په خبر کې رابلل شوی دی غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند قومي وطن پارټۍ جماعت اسلامي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو برخه واخیسته دوی ویل چې باید مرکزی حکومت قبایلي سیمو په ځانګړي توګه شمالي وزیرستان کې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي واپس تلو خلکو ته د ژوند سهولتونه برابر کړي او د هغوی د بیا بحالۍ لپاره دې پوره پوره ګامونه واخلي د کراچۍ پولیسو د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو سبین محمود د وژنې مقدمه د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړي او تحقیقاتي شروع کړي دي د جنوبي کراچۍ د پولیسو مشر جمیل احمد نن مشال رډیو ته وویل
کیمرې لګې دي دي مونږ سی سی ټی وی ریکارډینګ ګورو مونږ امید لرو چې د دې سره به مونږ ته صحیح معلومات په لاس راشي
په همدې حال کې د بشر حقوقو کارکونکو نن کراچۍ کې د سبین محمود د وژنې خلاف مظاهره وکړه نوموړي د جمعې پر سره غیر وروسته د موټر سایکل سورو وسلوالو په برید کې د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې وژل شو چې په خپل دفتر کې د غیب کل شو بلوچانو په اړه یو سیمینار جوړ کړو تر دې مخکې حکومت د لاهور په لمس پانتون کې دغه پروګرام اجازه نه ورکړې د پاکستان وزیر اعظم او پوز د وژنې غندلې او کومې وسلوالې ډلې ذمہواري نه ده اخیستې د پاکستان په 2014 یا کنټرولمنټ بورډز کې د شو بل دیاتی انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو ډیر چوکۍ ګټل دي د اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريال د معلوماتو تر مخه پرون شو ولس کال آباد په دې چاونو کې پرونی او ټاکنو کې مسلم لیگ نون اتش پته آزاد امیدوارانو یا کاندیدانو 55 تحریک انصاف 240 پیپلز ګوند و جماعت اسلامي شپږ او عوامي نېشنل ګوند دوه چوکۍ ګټلې دي افغان چارواکی وی بیګا د جنوبی ولایت روزګان د امنیه سرپرست قمندان جنرال ګلاب خان وژل شوی دی د روزګان د والی یوان د نوول چې ګلاب خان سره دغه د یو ملما په ترین کوډ کې د پولیسو لو قمندانې بهر وژل شو ګلاب خان تر دې مخکې د روزګان د امنی قمندانې کې د جنایي پیښو د تحقیقاتو د څنګ مشر و نو موړه تر هغه وروسته سرپرست قمندان وټاکل شو چې د یاد ولایت د پولیسو قمندان 13 میاش په یو ځانمرګ برید کې وژل شو تر اوسه د دې حملې ذمہواري چا نه ده اخیستې د یو بل خبر تر مخه د افغانستان د بادغیس ولایت امنیه قمندان جنرال جمعه عدل بیګا مشال رډو ته ویل چې د تیرو څلور ورځو په عملیاتو کې درې شوستوال وژلې دي چې بهرنیان هم پکې شامل دي دغه په خبره د ولایت په مختلفو سیمو کې شو دي عملیاتو په محل نه پولیس هم وژل شوی تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ په داسې حال کې چې نیپال کې د پرونی زلزلې د وژل شوو کسانو شمېر 2000 ته رسیدلې دی مرسته کوونکي د راغورځېدلو تعمیرونو لاندې د نښتو خلکو د راوستلو هلې ځلې کوي په همدې حال کې نن هم د زلزلې جټکې محسوسه شوې دي د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې تر مخه د وروستیو جټکو زور 6.5 او د سرخر کټمنډو شمال شرقي برخې او د چین سره پرتې په پوله سیمې لړزولې دي د پاکستان پوځ په خپله پرونی خبر پانه کې ویلي چې نیپال ته کمپلې خوراکي مواد دواني او ډاکټران ورلېګلی دي. پرون د عراق په شمالي ښار فلوجا کې د دې هیواد د پوځیانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ تر هغې یوه ورځ وروسته سختې نښتې وشوې چې یو عراقي جنرال سره د دریو افسرانو ووژل شو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د عراقي پوځ د لومړي ډیویژن قمندان جنرال حسن عباس طوفان او دریو نورو افسرانو د وژلو لپاره له چاودېدونکو موادو ډک بلډوزر استعمال کړی و. په دې برید کې لس نور عراقي پوځیان هم وژل شوي وو. په داسې حال کې چې نور عراقي پوځیان سره د ټینکونو د جګړو لیکو ته ورغلي، د داعش وسلوالو په سیمه کې د یو ډیم په یوه برخه قبضه کړې ده. د یو بل خبر تر مخه، پرون د اردن پولیس سره نږدې د عراق په انبار صوبه کې د داعش درې ځانمرګي وسلوالو په یو چیک پوسټ برید وکړ او د څلورو عراقي پوځیانو د وژلو تر څنګ لس نور زخمیان کړل. د قزاقستان خلک نن په هغه ټاکنو کې برخه اخلي چې تر ډیره بریده پکې د اوسني ولسمشر نور سلطان نظربایوف بری حتمی ګڼل کیږي. نوموړی له تیرو پنځو ویشتو کلونو راهیسې پر قزاقستان واکمن دی. په داسې حال کې چې چارواکو اپوزیشن له سخت فشار لاندې کړی او په مطبوعاتو کې قوي کنټرول دی، تمه کیږي چې څلوېښت کلن نظربایوف به په اسانۍ سره پنځم ځل هم انتخابات وګټي. د هغه دوه مخالفه کاندیدان یا امیدواران ډیر پیژندل شوي خلک نه دي او باور کیږي چې حکومت پلوه کسان دي، خو په ټاکنو کې د نمایشي سیالۍ لپاره ولاړ دي. د خبرونو پای.
دا وو بشیر ګواخ چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې ګړۍ تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه ریپورټونه واورئ. د بلوچستان په چیوی کې د چاودنې د مرګ ژوبلې ورستې حال درته وړاندې کوو. په پیښور کې د سیاسي ګوندونو جرګې فیصله کړې چې د قبایلي ولس د مشکلاتو ختمولو لپاره به د مرکزی حکومت سره خبرې کوي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي
دا چې د دوی نه کم وعده اغستلې کېږي چې تاسو به د وطن د وفادارۍ حلف کوئ. دوی دا وایي چې موږ د مخکې نه وفادار یو او د موږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی.
هلته په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د حکومت له اړخه د دې سیمو لپاره مجوزه اصلاحات رد کړي. دوی څه وایي؟
فاټا کې د پارلیمنت اختیار هم نشته، په فاټا کې د عدلي اختیار هم نشته او د فاټا نه د پاکستان آئین عملا بې دخل دی. موږ وایو د پاکستان آئین ته د الته رسي ورکړی شي.
دا او نور رپورټونه هم لرو. د دې ګړۍ په دویمه نیمایي کې به هفتوار پروګرام د مشال مرکه کې په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر عبدالظاهر کاسي خبرې واورئ. نوموړی څه کم یو کال د وسلوالو په قید کې هم پاتې شوی چې په اړه یې وایي
څه جواب نه دی راکړی چې زه څنګه وایستم د کوټې سټیټ چیرې و، ایجنسیانې چیرې وې، انتظامیه چیرې وه. نو دا سوال زما دی تر اوسه جواب نه دی راکړی.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دغه ویبپاڼه نور خپلې پروګرامونه، ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلی شئ او د مشال ریډیو سره د ټویټر او فیسبوک د لارې هم ملګري کېدلی شئ. راځو د دې ګړۍ اولنی رپورټ ته. نن د بلوچستان په سیوی کې یوه چاودنه کې درې تنه وژل شوي او اتلس نور ژوبل شوي دي. د پولیسو په خبره چاودنه په چاکر سړک په یو سایکل کې د خودل شوی بارودو په نتیجه کې شوی چې تر اوسه یې ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. خدای نو ناصر مو په نور حال خبروي.
د بلوچستان له سر ښار کوټې څخه شاوخوا یو سل دوه شپېته کیلومتره په سیوی کې د اتوار په ورځ چاودنې شاوخوا شلو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د سیوی پولیسو مشال راډیو ته ویلي چاودنه له ځایي وخت سره سم څه کم یوولس بجې پر چاکر خان سړک سوې چې ټول وژل سوي او ژوبل سوي کسان پکې اولسي وګړي دي. د دغه ښار د پولیسو ثانې مشر آصف خجک د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته د دې چاودنې په اړه داسې وویل. په دې چاودنه کې درې تنه وژل سوي او اتلس نور ژوبل سوي دي. دا چاودنه په یوه بایسیکل کې د ځای پر ځای سوي او چاودیدونکو توکیو په مټ سوي چې په ژوبل سوي کې د دوو نورو حالت د اندېښنې وړ دی او د کوټې روغتون ته منتقل کړي. چاکر خان سړک د سیوی ښار مشهوره او د ګڼې ګوڼې سیمه ده چې تر دې وړاندې هم پکې ورته د سړک غاړې د چاودنو رپورټونه ورکړل سوي دي. د اتوار د ورځې د دغې چاودنې مسؤلیت د رپورټ تر بشپړېدو پورې لا هم کومې وسله ولا ډلې قبول کړی نه دی، خو په تیر وخت کې د ورته ډیری پیښو مسؤلیت بیلابیلو بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسله والو ډلو قبول کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
پرون په پیښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې رابلل شوې د سیاسي ګوندونو مشرانو فیصله کړې ده چې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې به د مرکزي حکومت په وړاندې ږدي. په دغه غونډه کې د عوامي نېشنل پارټۍ، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، قومي وطن پارټۍ او جماعت اسلامي مشرانو ګډون کړی و. په دې حقله نور تفصیل د پیښور نظم خبریال ځلان یوسف ځای راکوي.
د جمعیت علما اسلام لخوا د شمالي وزیرستان به کور شوې خلکو د واپسای او پردغه محل لدوی څخه په خپل سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمہ‌داري د ضمانت په اړه رابلل شوې جرګه کې د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین، سینیټر افراسیاب خټک، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزئ، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق او د یادو ګوندونو په لسګونو نورو مهمو غړو ګډون وکړو. جرګه کې د ټولو قبایلي سیمو او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان په سوونو مشرانو او سپینګرو هم ګډون وکړو او د خپلو سیمو ستونزې جرګې ته وړاندې کړې. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل،
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي، او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده غوښتل کېږي چې تاسو به د وطن د وفادارۍ حلف کوئ. دوی دا وایي چې موږ نه مخکې نه وفادار یو او زموږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی. زموږ وطن دی، زموږ نمور غیږ ده، زموږ قبرستان دی، دا زموږ جماعت دی، د دې حفاظت دا زموږ د خپل ایمان تقاضا ده. په دې د موږ ته څوک نصیحت نه کوي.
د عوامي نېشنل پارټۍ غړي میا افتخار حسین جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې له دومره سختو او ناکلډو باوجود د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو څخه ضمانت اخیستل ښکاره زیاتې دي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزئ خپله وینا کې وویل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو ستونزې هوارول د دوی لومړیتوب دی او له دې وروسته باید چې د ټولو پښتنو مشرانو یو لویه جرګه وشي، ځکه چې دا وخت ټول پښتون قام له درندو ستونزو سره مخ دی.
نوموړی وایي، زما تجویز دا دی چې څومره رو په رو مسلې درنیږي نو د ګډ قام د ټول پښتانه قام دا ذمواري جوړیږي چې ټول یوځای شي او د دې حل راوباسي.
په پای کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د جرګې اعلامیه وړاندې کړه چې تر مخه به د عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، قومي وطن پارټۍ، جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام د مشرانو یو مشترکه جرګه د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په عزت د بیرته تګ، له هغوی د څه ډول ضمانت نه اخستلو او بې کوره شوي خلکو ته د هغوی د شوي مالي زیان برابر مرستې ورکولو په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف او نورو اړوندو چارواکو سره لیده کاته کوي او د هغې وروسته به هم وخت په وخت د ټول پښتون قام ستونزې مرکزي حکومت ته وړاندې کوي. زلان یوسفزئ، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلي سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې په دغه سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون په اړه د حکومت لخوا مجوزه اصلاحات رد کړي دي او تور یې لګولې چې حکومت د اصلاحاتو په نوم د قبایلي ولس سل کاله نور هم په شا بوتلل غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا ګورنر د قبایلي سیمو لپاره د سیاسي اصلاحاتو په لړ کې یو کمیشن جوړ کړی دی. تفصیل د شبیر احمدجان رپورټ کې اورو.
فاټا سیاسي اتحاد چې پکې د پاکستان ټولې پارلماني، مذهبي او سیاسي ګوندونه استازي شامل دي، په خبر کې یو غونډه وکړه چې پکې د گورنر لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره کال مخکې جوړ کې شوی کمیشن هغه تجویزونه رد کړي دي چې پکې په قبایلي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه راغلي دي. دی وای چې دغه کمیشن کې ځینې ښې خبرې هم شته، خو ولې کوم بنیادی بدلونونه ورته دوی یاد کړو هغه یې نه دي کړی. دا غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نیشنل پارټۍ قبایلي جنسه یو مشر ملک عطا الله خان مشال لیډو ته وایي
ګورنر صاحب یو ریفارم کمیټي جوړه کړې وه د ایف سی آر کې د اصلاحاتو لپاره قبایلو کې، د هغه لپاره یو ډرافټ تیار شوی دی، هغه موږ پرون وکوته، خو هغه چې کوم دی نو هغه موږ نور سل کاله وروسته پاتې کوي. دا کوم مزل چې موږ کړی کن د اصلاحاتو لپاره یا د ایف سی آر د ختمېدو لپاره یا په ایف سی آر کې د ترمیم لپاره یا په 247 آرټیکل 247 پاکستان په آئین کې د هغه کې بدلون نو موږ اوس دغه تردید کوو. دا انګریز د دور نه ډېر خطرناک دی، د ایف سی آر کې ایف سی آر دی.
د جمهوریت اسلامي د قبایلي جنسي مشر او پخوانی د قومي سمنه غړي صاحبزاده هارون رشید وایي چې دغه کمیشن دوی نه وړاندیزونه هم غوښتي وو، دوی سره ملاقاتونه هم کړي دي، ولې دوی چې کوم تجهیزونه ورکړو هغه شامل اول خو نه بلکې د هغې په ضد یې دا رپورټ تیار کړی دی.
دوی خو لکه علامتي طور مشاورتونه کړي وو، زموږ سره هم کړي وو، موږ خپل تجاویز هم ورکړي وو، خو د بدقسمتۍ نه سیاسي جماعتونو چې کوم تجاویز وو اصلاحاتو په حواله باندې د هغې تجاویزو بالکل برخلاف دوی یو داسې شی تیار کړی دی مزید د قبایلي عوامو حقوقو د پایمال کولو لپاره په دې موجوده مجوزه ډراپ کې دوی نکات شامل کړي دي، ځکه چې اوس په دې وخت کې د فاټا کې د پارلیمنت اختیار هم نشته، په فاټا کې د عدلي اختیار هم نشته، او د فاټا نه د پاکستان آئین عملا بے دخل دی. موږ وایو د پاکستان آئین ته د الته رسوي ورکړی شي، د پاکستان آئین د الته نافذ عمل کړی شي.
بلخوا هم په دغه لړ کې پرون هم د دغه فاټا سیاسي اتحاد غړو اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمین او پخوانی د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره هم لیدو کاته کړی دي. د دغه ملاقات په خپله باندې د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر او د جمعیت علما اسلام فلی رحمان ډلې مجاهد وای
دا ټول ناول هغه سره د منګ د امن په دغه باندې خبرو شو چې څو پورې امن نه د منګ قبایل ترقی نشو کولای، ولته نه ترقیاتي کارونه کوي او نه سیاسي ازادي راځي. دویم خبره مو ته وکړه چې 247 کمه د پد هغه کې ترمیم وشي یا غدرې شي نو زمنګ قبایل ایمنېګان بدل تازه شي د خپل علاقې د پاره بچ قانوني دغه وکړي. درې ما خبره مو ته دا وکړه چې په ټول ملک د بلدیاتي الیکشن چرچا روانه ده، په دغه طریقه د منګ ته د بلدیاتي الیکشن حق راکړي شي. او زرداری صاحب منګ ته دا خبره راکړه چې رزه فوري تور باندې زده وزیر اعظم سره ملاقات کوم او د استادو خبره دا غو مخه تقدمه او کمی ادارې چې نور دي ان شاء الله دا غوسم زمون خبرې شوې دي.
د پاملدا چې د گورنر خیبر پښتونخوا لخوا قبایلی سیمو نظام کې اصلاحاتو لپاره د تیر کال مې میاش کې د فاټا ریفارمز په نوم باندې یو کمیشن اعلان شو چې مقصد یې په ایف سی آر کې هغه اصلاحات کول دي کوم چې د قبایلی اولس په خوخه او خېګړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.diwaradio.com
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او د ماخام شپږو بجو باندې چې د خبرونه سرته ورسیږي نو تاسو به په دې سپو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. راځو د مشال نور ریپورتونو ته. د جمعې په ماخام په کراچۍ کې د انساني حقوقو د کارکونکو سبین محمود د وجنې مقدمه د دغه خار په ډیفنس تانه کې لیکل شوې ده. پولیس چارواکي وایي د پیښې په اړه اولنی شواهد راټول کړي او په نورو تحقیقاتو اخته دي. بلې خوا د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په کراچۍ کې د سبین محمود د وجنې خلاف احتجاج هم کړی دی. په دې هکله نور تفصیل د کراچۍ نظم خبریال ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ کې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو سبین محمود د وجنې مقدمه درج شوې ده. د کراچۍ د ډیفنس تانې SHO کینسن ډین نن سهار مشال رډیو ته ویلي مقدمه د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون د لاندې لیکلي او د پیښې په اړه یې لومړني معلومات او شواهد راټول کړي دي. دی وای دا اف آی آر د سبین محمود د مور په مدیت کې لیکل شوی. په دې کې د ترهګرۍ ضد مقدمات 302 340 او څلور دیشتم شامل دي. زمنګ پلاتون کې څنګه د پیښې په اړه تحقیقات شروع کړي دي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د وجنې د پلټنې لپاره د جوډیشل کمیشن د جوړولو حکم ورکړی دی. همداراز د وسلوال فوز د عامه اړیکو مشر میجر جنرل اسیم سلیم باجوا د سبین محمود د وجنې غندنه کړې ده. د نوموړي لخوا د خالی په ورځ په یو ټویټ کې ویل شوی استخباراتي ادارو ته یې حکم کړی چې د پلټونکو افسرانو سره مرسته وکړي تر څو په پیښه کې ککړ عناصر ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د جنوبي کراچۍ د پولیسو مشر جمیل احمد وایي په سیمه کې د لګول شوو کیمرو په مرسته نن د اتوار د ورځې څخه د پیښې په اړه پلټنې شروع کوي. دی وایي کیمرې لګېدلي دي، موږ سی سی ټی وی ریکارډنګ ګورو، موږ امید لرو چې د دې سره به موږ ته صحیح معلومات په لاس راشي. بل طرف ته تیر ماښام د سیول سوسایټۍ ګڼ شمېر غړو د سبین محمود د وجنې په ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاج وکړو او د هغې په یاد کې یې شمې بدې کړې. سبین محمود په کراچۍ کې د ټی ټو ایپ په نامه د سماجي کارونو اداره لرله. په دغې اداره کې په ګڼ شمېر موضوعاتو بحث، مباحثې او سیمینارونه کېدل. نوموړی د جمعې په ورځ په یاد اداره کې د ورکو بلوچانو د خوشې کولو په موخه د جوړ شوي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن د چارواکو ماما قدیر، فرزانه بلوچ او د محمد علي تلفور سره د جمعې په ماښام سیمینار جوړ کړی و. د دې سیمینار تر ختمېدا نږدې 15 منټه وروسته د کراچۍ په ډیفینس سیمه کې د خپل دفتر سره نږدې نامعلومه وسلوالو په سبین محمود ډزې کړې وې. د ډزو له امله نوموړی وژل شوی او د هغې مور جوبل شوی ده. د سبین محمود آخري مراسم تیر ماښام په کراچۍ کې ترسره شول او نوموړی هم هلته خاورو ته وسپارل شوه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نښه کېږي؟
د دې رستو خو دې زه وایم نه اسلام دی نه زموږ نه د پښتنو څه کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاټا کې 550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کېږي زما کېدای نه خو نه یې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږوي. د دغه اعلان نولاندې مو د کراچۍ د انساني حقوقو کارکونکو سبین محمود په اړه ریپورت اورېده چې د جمعې په ماښام باندې کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو وجلې وه. بلخوا د انساني حقوقو دفاع کوونکي وایي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنو غړي د انساني حقوقو دفاع کوونکي او خبريالان د مرګ د ګواښ سره مخامخ دي او ریاستي ادارې د هغوی په حفاظت کولو کې ناکام ښکاري. په دې هکله تفصیل د شاهین بنيري ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن غړي وایي په دغه هیواد کې ریاستي ادارې د هغه مجرمانو په نیولو کې ناکامه شوي دي چې د بشري حقوقو دفاع کوونکي او خبريالان وجني او یا ورته د مرګ ګواښونه ورکوي. د کمیشن د خیبر پښتونخوا د څانګې مشر شیر محمد اډوکیټ وایي په بلوچستان، قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو یو شمېر دفاع کوونکي او د مدني ټولنو غړي وجل شوي دي، خو تر اوسه د امنیتي ادارو لخوا نه خو په دغه اړه څه پلټنې شوي دي او نه په دغه جرمونو کې ککړ خلک نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي
تر دې وخته پورې به یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وجل شوی دی هغه اوسه پورې د هغې تحقیق نه دی شوی. زمونږ دلته ملک جرار حسین ډېر ښایسته وکیل و، هغه د پېښور ښار کې دنده وی چې بچي د سکول نه راسته د هغه اوسه پورې پته ونه لګېده. زمونږ خیبر جلسه کې زرتیب افریدی زمونږ ډېر ښه کلک ملګری و او ډېر د بشري حقوقو لپاره قرباني وی، هغه په رڼا ورځ باندې وجل شو د هغه مطلب چې څه پته ونه لګېده. زمونږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې ډېرو د خپل فرض نه ګڼي.
د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود وروستو له هغې ووژل شوه کله چې هغې د بلوچستان د ورکو شوو خلکو په اړه یوه غونډه رابللې وه. په کراچۍ کې میشت خبریال ضیاءالرحمن وایي اوس چې په کراچۍ او لاهور غوندې ښارونو کې هم څوک په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د بشري حقونو په موضوع خبره کوي نو هغه د هدفي بریدونو ښکار کیږي.
خبر کولو والا خلک دي دا هغه آوازونه
ختمولو سازش ته دا کراشي غټ خاص کړم فارکی یا ټول کی چې بلوچستان کې وړي ګرانه کړل دی میډیا آزاد نه ده سیو سټی دوم سترونګ نه ده په لاهور کې په کراشي کې دسی واقعیت کیږي موږ دا نسل وګورو چې شوال څومره ګران کړی دا خبرې کول کنه
د دفاعي چارو کارپو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د دې وجنو پر شا د بلابلو ډلو او خلکو لاس کې دي شي او دا اوس د ریاستي ادارو مواریده چې دغه مجرمانو مخونه ښکاره کړي
او موټل مختلف خلکو کې دي شي د کې سکیورټی اسټابلیشمنت باندې هم الزامات راځي لکه د سلیم شہزاد خبره تاسو وګورئ دا څنګه کوم د کلی خان بابر غونډه کې ایم کی ایم پکې ملوث وو نو دا دې یو پېچیدا او کنفیوزینګ ورته کې یو انوایرنمنت دی پاکستان کې او زیاته وجدار چې کوڅو کې زموږه چې کوم تحقیقاتي ادارې دي پولیس ته یا نور دي هغه خپل کار صحیح طریقې سره کوي نه دهشتګرد پکې دی چې دغه دی یعنی او تختی خپایل ته تختی پاکستان پرې دي نور ملکونو ته تختی نو دغه وجه باندې تحقیقات دغه تندر سي نو دا سه مرګونه چې کوم دینه پته نه لګي یو ډیډ کرور سي
د یادونه وردا چې د تیرو سو کلونو راهیسې پاکستان کې د بشري حقوقو په دفاع کوونکو خبريالانو سیاسي مشرانو او د امن کمیټو په غړو بریدونه ډیر شوې دي او یو شمیر د حقوقو دفاع کوونکو د هیواد نه تېخت ته هم اړ شوې دي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه تا غوګي د مهال په پښتونخوا کې او پښتون میشتا سیمو کې د کار کاروندې په لړ کې د لو ورځې دی د غنمو لوونه شروع شوې دي او ځینو سیمو کې شوې دي ځینو کې لا هم روان دي او ځینو کې بس مو د پس کېږي خو دا شپې ورځې یو کلتوري اهمیت هم لري په ټاپو کې په شیرونو کې تاسو د لو په حواله باندې ډیر ذکر اوري چې یو خوا خو د خوراک د پاره د غلې یو ډیر لوی وسیله ګرځي بلې خوا ته د کلچر یا د کلتور اهم یو لویه برخه ده او خلک په ټاپو کې په سندرو کې غزلو کې ډیر ذکر کوي زمونږ خبريال شانواز ترکزی په دې حق یو ریپورت برابر کړی دی راځي چې په غاڼه وارو
د ګرمۍ د زیاتېدو سره سره په محمود ایجنسی او په شوقدر کې د غنمو لونه شروع شوې دي چې د ولس په لونه کې د مصرفتیا په وجه د بازارونو دکاندارانو وای چې د هغوی روزګار خراب شوی د سورلۍ او ګاډو والا وای سورلۍ ډېرې کمې شوې دي او مزدوري خرابه شوې نو بل خوا د لورونو یا لورونو خرڅونکي وای چې د هغوی روزګار د روزانه د یو لور د خرڅ نه اوس روزانه د دولسو لورونو د خرڅېدو ته رسیدلی دی دغه روزګاریان وای چې د دولسو نه تر د شلو پورې خپل لورونه خرڅوي او تر د څلوېښتو پورې د کروندګرو سره پراته لورونه هم تیر کوي چې ګنې غنم پرې ورې وي خانزیب خان د کوډو سیمې اوسېدونکی دی او وای چې د نهې یا سه شنبې په ورځ به د غنمو لو شروع کوي
یره ضرورت مې درې لرونه دي درې جره به غنم دي ابرې به زم چې سکه لورې به خپل باندې غنم کار سره کور نور کسان مې غنم یوازې بزنی او سلور پنځه ورځې ټایم مې دښته مې دې په لو زرا غونډو ما
د محمود ایجنسی په پندیاله کې ولس خپل غرض زمکه په بارانونو خړوبوي او غنم کوي له هغه ځای راغله یو سپینګری وای چې له یو اړخه 100 روپۍ کرایه خرڅ کړی دا او شوقدر ته لورونو تیر کول او څو د نوې لورونو خصوله پر راغله دي
اصل خان نوم یې لګي بازار ته راغلی د خیر اساس د لو تیاری کوو که الله ته منظور و یو درې څلور میرا وړي او درې څلور بس واخل ما بازار کې تازه نوې
خپل لورونو لسه د پر ولې دروړي
دا خو مې دی لا راوړ چې دی یا چیرې کې دا استادانه غنم
لوهران دی چې وای د هغوی د غنمو د لو په موسم کې مصرفتیا په څلیرشتو ساعتونو کې اتلس ساعته وي لوهران بیا یو بل دمه ورکوي ستړي لوهران لاړ شي او ماسپخین مهال دمه شوي لوهران کار لرا شي
غفر علی تقریبا پنځلس ورځې به کېږي چې زمونږ سیزن سٹارټ شوی دی او ته مونږ لرونه تیر کو لګیا یو په دې کې هو بس دوه قسمونه دي یو نرم دی یو سخت دی دا ټرکونه چې کومې جی لګېدلې وي دا ارزان دی او کم چې دا کمانه وغیرہ دا د ریل دا پټلې چې کومې وي د پامبر مشرونو باندې والی وي نو دا نه بیا مونږ لرونه جوړو
او تاسو ته کوم کوم ځنه خلک راځي
هغه باجوړ شو کنداري شو گندو شو الکی گندو شو خدای چې د پاکستان د بونډره نه مونږ خلک راځي
د لوونو موسم به په دې سیمه کې تر د یوې نیمې میاشتې پورې روان وي چې زیاتره ولس په مزدورانو لوونه کوي او سږ کال په کوزه محمود ایجنسۍ کې د یو جرب غنم ریبلو لپاره مزدورانو ته د اتلسو دړو پورې غنم په مزدورۍ کې ورکول کیږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسۍ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی درنګ شیبه کې درې نیمې بجې کېدونکې دي او د خبرونې په نیمایي کې زموږ همکار بشیر ګواښ تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نن د بلوچستان په سیبي کې یوه چاودنه شوې چې لږ تر لږه پکې درې کسان وژل شوي او اتلس زخمیان شوي دي. د دغه ښار د پولیسو یو مشر آصف خجک مشال رډیو ته وویل چې پیکا پر چاکرخان سړک هغه وخت رامنځته شوه چې په یو سایکل کې چاودېدونکي مواد ضبطځای شوي وو. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پښتنو سیاسي ګوندونو د قبایلي سیمو د حالاتو په اړه پرون مازدیګر یوه جرګه وکړه او د جماعت علما اسلام فیډل لخوا پېښور کې رابلل شوې دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټۍ، جماعت اسلامي او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو مشرانو له مرکزي حکومت وغوښتل چې په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونه وکړي. د کراچۍ پولیسو د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي سبین محمود د وژنې مقدمه د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړې او تحقیقات یې شروع کړي دي. په همدې حال کې د بشري حقونو کارکوونکو نن کراچۍ کې د سبین محمود د وژنې خلاف مظاهره وکړه. هغه د جمعې په ورځ تر هغې وروسته د موټرسایکل سورو سوال په برید کې د کراچۍ په ډفین سیمه کې وجړ شوه چې په خپل دفتر کې د غیب کړل شوو بلوچانو په اړه یو سیمینار جوړ کړی و. د پاکستان په 24 چاونیو یا کنټرولمنټ بورډز کې د شو بلدیتي انتخاباتو کې غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو ډېرې چوکۍ ګټلې دي. افغان چارواکي وایي بېګا د جنوبي ولایت روزګان د امنیت سرپرست قمندان جنرال ګلاب خان وژل شوی دی. د روزګان د والي وان نن وویل چې ګلاب خان سره د هغه د یو میلمه په ترین کوټ کې د پولیسو له قمندانۍ بهر ووژل شو. د دې حملې ذمواري تر اوسه چا نه ده اخیستې. په داسې حال کې چې نیپال کې د پرونۍ زلزلې د وژل شوو کسانو شمېر 2000 ته رسېدلی دی، مرسته کوونکي د راغورځېدلو تعمیرونو لاندې د نښتو خلکو د راویستلو هلې ځلې کوي. او پرون د عراق په شمالي ښار فلوجا کې د دې هیواد د پوځیانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ تر هغې یو ورځ وروسته سخت نښتې وشوې چې یو عراقي جنرال سره د دریو افسرانو ووژل شو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې په نیمایي کې درته زمونږ همکار بشیر ګواښ د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال ریاض مساخیل د کورونا ورسپانو د ځنو اداریو مهم ټکی وړاندې کوي.
نن د پاکستان بعض ورسپانو خپل ادارې د وزیر اعظم سعودي عرب په دوره لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې لندن ته پرسېدو خبریالانو سره د خبرو په وخت وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د دورې په حق لوي چې سعودي عرب د پاکستان نه څه قسمه غوښتنه نه ده کړې او نه په پاکستان د باوچولې، بلکې د سعودي عرب بادشاه سلمان سره یې ګټورې خبرې شوې دي. ادارې د وزیر اعظم د خولې وایي چې پاکستان او سعودي عرب د مذهب پرشته تړلي او تر څو چې د حرمین شریفین خبردانو د پیغمبر علیه السلام د احکاماتو مطابق د دې حفاظت د هر مسلمان فرض او د ایمان برخه ده. نو داسې حال کې که د سعودي عرب سلامتۍ یا خپلواکۍ ته څه خطر پیدا کیږي، نو د پاکستان حکومت او ولس به ورسره اوږه په اوږه ولاړ وي او دې لړکې د سعودي عرب لخوا پاکستان نه د غوښتنو ضرورت نشته. او د وزیر اعظم سره د پوځي مشر سفر هم دا تاثر ورکوي چې دې لړکې پوځ او سیاسي حکومت یو خوله دي. اداریه اخیره کې لیکي چې یمن کې د یوې لویې منصوبې تر لاندې د حالاتو خرابولو کوشش روان دی چې مقصد یې نه یوازې یمن بلکې ټوله منطقه نا آرامه کول دي او د ادراک ملګرو ملتونو هم کړی دی. نو ځکه یې د مسلې د حل دپاره زور او حوثي باغیانو په ضد قرارداد پاس کړی او پاکستان هم د دغې قرارداد حمایت کوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپله اداریه کې د ګلبار تانې سره نږدې د ترهګرۍ د مخنیوي خصوصي فورس په ګاډي د حملې او د قانون نافذونکو ادارو د اهلکارو په کوتاهۍ لیک کړی دی او وایي چې تېره ورځ وسلوالو د ایمرجنسي ریسپانس فورس یو ګاډی په نښه کړی و او دا اول ځل نه دی بلکې سمود وړاندې هم په دې ځای کې د پولیسو په یو بل ګاډي هم حمله شوی وا. اداریه وایي چې زموږ د قانون نافذونکو ادارو اهلکار دومره د کوتاهۍ نه کار اخلي چې هر ورځ راځي او په یو مخصوص ځای ودرېږي چې ورسره وسلوال ډېر په اسانه د دوی خلاف منصوبې جوړولی شي. او داسې حال کې چې وسلوال تر ډېره حده کمزوري شوي، نو اوس به دوی داسې اسان هدفونه په نښه کوي. خو د دې مخنیوي لپاره اهلکارو له هم چمتو اوسېدل پکار دي. اداریه اخیره کې وایي ایمرجنسي ریسپانس فورس د څه قسمه بیړني حالاتو لپاره جوړ کړی شوی دی، خو دوی هم اوس د روایتي پولیسو پرنګ چال چلن خپل کړی. په کار دا چې د دې اهلکار د زمري غوندې زړور او هر وخت چټک وي، نه چې د دوی ګاډۍ د ټرافیک پولیس په څیر، او د دې اهلکار د عام ادارې د بابوګانو پرنګ بېزار ښکاري. او چې کوم اهلکار په ذکر شوي معیار پوره نه خېږي، په کار دا چې هغوی واپس پولیسو ته ولېږلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سی این این ټیلی ویژن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د جمعې په شپه په کراچۍ کې د مدني ټولنې د مشر سبین محمود وژنه په داسې حال کې مخته راغلې ده چې د دغې نه یوه شېبه وړاندې نوموړی د لادرکه بلوچانو په اړه یوه غونډه کړې وه. بلخوا د هند ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي چې د ولسمشر اشرف غنی لخوا له پاکستان سره تعلقات د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښایي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د انیس اجمل نورو.
سی این این ټیلی ویژن په خپل ویب سایټ لیکلی چې د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې مشره سبین محمود وژل شوه. مقاله لیکي سبین محمود د یوه داسې ښځه وه چې د پاکستان په شان هیواد کې به یې هم د خپل فکر او رائے اظهار کولو. د پاکستان په اړه ویل کېږي چې په دا هیواد کې اکثره خلک د ویرې له وجې څه نشي ویلی. سبین محمود د بشري حقونو، مینې او عدم برداشت په لړ کې د کارونو له وجې شهرت درلود. په سبین د حمله کوونکو په اړه پولیس چارواکو څه نه دي ویلي، خو د پیښې وړاندې سبین محمود د لادرکه کړل شوو بلوچانو لپاره د یوې غونډې قربانه وه. د سی این این په خبره بلوچستان کې له پاکستانه بیلتون غوښتونکي وسلوال مبارزه کوي، دغلته د ډله ییزو تختونو الزامونه لګول کیږي. په دې موضوع د لاور لمس پوهنتون یو مباحثه جوړه کړې وه چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ماما قدیر بلوچ پکې میلمه و. د سی این این په خبره چارواکو د دغه باس اجازه ورنکړه. سی این این ټیلی ویژن په خپل ویب سایټ لیکي سبین محمود د یوې مرکې پر مهال ویلي دي چې د بلوچستان د لادرکه کسانو لپاره غږ پورته کول یو خطرناک ګام دی، او د دې موضوع په اړه د خبرو په لړ کې هغې ته پخوا هم د مرګ دړکې ورکړل شوي دي. بلخوا د هندو ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د تیر کال په فروری میاشت کې د هندي چارواکو افغانستان ته د دورې نه داسې ښکارېده چې د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې لا زیاتې ښې شوي دي. دا اړیکې د هند لخوا د دوه بلیون ډالرو د پرمختیا په مد کې د نوو پروژو د ژمنو او د افغانستان په غوښتنه د هلیکاپټرو د ورکولو وروسته په نوې لاره روانې شوي. له پاکستان سره د افغان حکومت د اړیکو په اړه مقالې لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره تعلقات د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښیي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سوګند پورته کولو د مراسمو نه تر اوسه نوموړي په دې اړه د څه بیان ورکولو نه ډډه کړې چې ګنې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د طالبانو او لشکر طیبه ملاتړ کوي. نوموړي د پاکستان د پوځ او د استخباراتي ادارې مشرانو ته د افغانستان د دورو بلنې هم ورکړې دي، او بیا په خپله هم په پینډه کې پوځي دفتر ته ولاړو. د حالات په هغه سیمه کې مخې ته راغلي چېرته چې د امریکا نفوذ په کمېدو او د چین اثر په زیاتېدو دی، پاکستان نورم ځواکمن کېږي او ایران د ګاونډي هیوادونو په نسبت د اقتصادي مرکز جوړېدو صلاحیت ښایي. مقاله لیکي باید ولسمشر غنی له نیو دلی سره د تعلقاتو په لړ کې د دې بدلیدونکو حالاتو ته په پام سره د هند او افغانستان ترمنځ اړیکو کې یو نوی پړاو رامخته کړي. ورځپاڼه لیکي افغانستان خودلی چې هند سره اړیکو ته اهمیت ورکوي. هندستان د افغانانو په زړونو کې ځای لري، او اوس وخت را رسېدلی چې دواړه هیوادونه اړیکې لا نورې پراخې کړي.
او اوس وخت شوی دی د هفتواری خپرونې د مشال مرکې. د نن ورځې مشال مرکه درته زمونږ همکار خدای نور ناصر وړاندې کوي چې پکې در سره د خپل میلمه پیژندلو هم کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې ده.
قدرمن اوریدونکو په خبرونه د مشال مرکه کې بیا هم په کوټه کې خدای نور ناصر ستاسو په خدمت کې يم، او د خبرونه د مشال مرکه دا ځل په کوټه کې د عوامي نشتل ګوند د سپینجری سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی سره کوو. ارباب عبدالظاهر قاسی د عوامي نشتل ګوند سپینجری سیاستوال چې د یو خدای خدمتکار ارباب عبدالقادر قاسی په کور کې د نړۍ ته راغلی، په سیاسي ژوند کې یې ډیر واره قائدوبند تیر کړی، او په دې روسیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوی وو چې څه شپې کم یو کال یې د هغوی په بند کې تیر کړی دی. له ارباب عبدالظاهر قاسی سره به د نوموړي په ژوند او سیاست خبرې کوو.
ارباب کاسای چې دا وخت آتش پته کلندې ورڅخه به د کوټې د کاسی قبیله او د کوټې د تاریخ په اړه پښتنې کوو.
ارباب عبدالظاهر کاسای صاحب، اول خو ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړ. او تاسو ویل چې ستاسو پیدایش 14 اگست 1940 دی، معنا د پاکستان د جوړېدو پر وخت باندې، په هغه ورځ باندې تاسو پیدا شوي یاست. او لومړنۍ زده کړې تاسو په کوټه کې همدلته تر پیدایش مو همدلته سوی دي، په کوټه کې لومړنۍ زده کړې مو همدلته. او لومړنۍ زده کړې مو په کوټه کې ترسره کړې، په سرکاري سکولونو کې وو که پرایویټ کې؟
سرکاري سکولونو کې.
او تر ولې دا سرکاري سکول کې ولې یو خو هغه وخت کې پرایویټ سکول ډېر ولې هم نه؟
سرکاري سکول کې داسې و چې زما پلار خو چونکه خدای خدمتګار و، زما نیکه خو آباد و ځینې، نو زما پلار دغه ټایم کې افغانستان کې و، نو موږ نیکه موږ نه سپورټولو، نو هغه نه سپورټولو وجې موږ مجبور و سرکاري سکول کې سبق ووایو.
او تاسو بابا اول کې اسم شریف راته وای؟
ارباب عبدالقادر.
هغه په افغانستان کې څه کول؟ څنګه تللی وای؟
بس د پاکستان حکومت سره نه لګې، د خو آباد سو مفرور سو هلته و، بیا هلته سب لاړه هندوستان ته، بیا هندوستان کې جیل کې و. نو دا د زما د کوچنیوالي عرصه د دغه تقریبا په جیل کې و یا وجلا وطني کې و، نو د دې وجې موږ باندې تکلیفونه ډېر راغله.
صحیح. او تاسو ارباب صاحب په خپل په سیاست کې لومړی کتاسول تاسول چې تاسو بابا خدای خدمتګار وو، تاسو په خپل لومړی قدم کله کې شو په سیاست کې؟
مشو کراچی کې بیا بات کې زولاړم، کراچی ته میټریک مم په کراچی کې وکړ، او بی ایم ایم کراچی اس ایم کالج کې وکړه. بیا چې بیا خور عالم دلې مال یو کاروبار وکې، نوکری ما کوله نه، رښتیا خبر ده
وجه څه و؟
بس نوکری نه و خوښ، نو داسې پلار مې لږ ضعیف و هغه ټایم کې په سیاست کې تی، نو ما سوچو چې دا ضعیف دی، نو زه ورسره ملګری شوم، هر ځای به ورسره تلم. خیال مې سه په دغه کې دوه درې واره جیل ته ولاړو، نو بس سیاست دغه ځای داسې شروع شو.
داسې درته یاد دي چې کوم کال و چې تاسو اول وار سیاست شروع کړ؟
موږ اول وار چې سیاست دغه خو ما د سټوډنټ لایف څخه شروع کړی و. سټوډنټ لایف کې هم سیاست داسې باقاعده پارټۍ کې نه وم، سټوډنټ دغه کې وم، لیکن سټوډنټ چې فارغ دلته تقریبا ما باقاعده بالکل چا ډېر فعال ورته وایي داسې څه شروع کړي پارټۍ کې.
او عوامي نشتل ګوند ورکه په پی ایس ایف
ام ډی پی و، دا ټایم ام ډی پی و، ام ډی پی کوم
بالکل.
نو بیا په ام ډی پی کې ولاړو یو دوه درې واره جیل ته، بس هغه چې اوس لګیا یو.
او په یو ورب دغه چې دا اوس تاسو سره کومه پیښه وسوه چې تاسو د وسلوال له خوا تښتول سواست؟ تر دې مخکې په جیلونو کې مې په قید کې څومره شپې ډېرې وخت تیر کړی دی؟ کله
یو واره مې اته میاشتې نه میاشتې تېرې کړې، یو واره مې یوه میاشته تېره کړې، یو واره مې لس ورځې تېرې کړې، یو واره مې یوه هفته تېره کړه. دا تره زیولک مارشالاک.
ارباب ظاهر کاسای صاحب، کوټې ته راځو. او تاسو ټول ژوند په کوټه کې تېر کړی دی، او کاسی قبیله بحیث د یوې قبیلې په حیث باندې ویل کېږي چې دا په کوټه کې تر ټولو دلته چې کوم میشتې قبیلې وي د پښتنو، په هغوی کې یوه زړه قبیله ده. ستاسو په اند که دغه لومړی همدا راته ووایاست چې دا کاسی قبیله په کوټه کې، او دلته ستاسو د کاسی قبیلې کورنۍ له څومره وخته راهیسې اوسي ستاسو د معلوماتو مطابق؟
نو خدای ته ول موږ دلته اوسېده کم سه کم و نیمه ته سو کاله کېږي، کم سه کم اوس و نیمه ته سو کال حساب خدای څه نه معلومېږي. موږ ګرد عمر اتش په ته کاله دي، خو قدیم قبیله د کوټې قدیم قبیله ده، او قدیم قبیلې سره علاوه د کوټې په صحیح معنا مالکان دي.
بالکل.
یعنی زما قبیله و اته ځای پرته ده.
صحیح.
و اته ځای د امزکی د دوی دي.
اشه دغه امزکی یو داسې ویل کېږي چې دا اوس کاسی قبیله ټوله خرڅ کړي وي، پلورلې اوس هم له کاسی قبیلې سره د کې پلورلې دي، خرڅ کړي
سسته څه خرڅ کړي دي.
کومې کومې سیمې دي
کدا مثال؟ کوټ شهر خپل دا کې تمام ځکه زموږ د دې د زموږ دلته پراتی د خلکو ده. کوټ څه لږ مختور څه چشمه ده، ملک امان چې تاسو ذکر کړي چشمه څه لږ مختور څه بلیلی دي، بلیلی څه لږ مختور څه سملی ده، سملی څه لږ مختور څه کوچلاغ دي، چارباب صاحب د بکچک پراته دي. بیا سریاب خواته یو څه دي، زموږ ځان هلته ډېر مزکی دي، بیا سمګولۍ کې دي، بیا نیامغونډۍ کې دي، دا واته زموږ شاخونه دي، دا واته شاخو هلته خپل مزکی دي، د نمر مزکی هم دي او شاملات هم دي.
دا د کاسی قبیله خپل بیا پښې دي کنه؟
خپل پښې دي، دا مطابق دا مزکی دي او شاملات دي،
تقسیم شوي دي.
تقسیم شوي دي.
یو په کوټه باندې خو اوس د بلوڅ ملت پال داسې وایي چې کوټه د پښتنو نه ده د بلوڅو ده دغه کله شته وایي چې کوټه تاریخي تور
کوټه چې دا رښتیا خبره ده کوټه اوس دارالخلافه ده د بلوچستان په دې کې هر قوم شته اوس دا څوک به لږ زیاتې څوک به کمې خو ګرده شته
ارباب عبدالظاهر کاسی صاحب اوس به راستو چې تاسو بیا دلته فعاله سیاسي اوسه او ستاسو نوم په مشرانو سیاستوالو کې راتله د کوټې بیا په 23 اکتوبر 2014 کې یوه پېښه کېږي چې په هغه کې تاسو د ورځې د غرمې په 1 بجې باندې په سپینه ورځ له کوټې تښتول کېږي په ډېر د ګڼې ګوڼې په ځای کې د ستاسو که په خپله د دې واقعې ذکر زموږ اوریدونکو ته وکړئ څنګه اوس په
داسو یو ولس بجې زه د کوره ووتم چې پټیل وټ ته ورسم ما مخته و گاډي و درې د څه څلور طرف خلګ را باندې ما سره کړم اصله ور سره و نو وای درځه خپل گاډي کې ښه نو سترګې ما ګرا باندې کړې اوس دلته دا خبره کوم چې تر دې اده پوری خبره صحیح ده چې حکومت دار سړی پسې څلور پنځه پولیس نه سي لګوي چې دا غا تحفظ وکړي لیکن دا خبره نه نه پوری ما په سمج کې نه را لزی د 10 منټه په فیصله دا خلګو دوی ورځې پټ کړو
شته چې اوبه د وری موټر ته واچول به 10 منټه
یو 10 منټه بالای نه چې یو کور کې کښه ولو دوی ورځې د لیوما دوی ورځې بعد یو بجې ټایم یو نیم بجې ټایم زوې سلام اوس دا سوال زما د
ورځې بیا
د ورځې څه جواب نه درکړي چې زه څنګه وېستم د کوټي سټیټ چیرو ایجنسیان چیرو انتظامیه چیرو نو دا سوال زما د تر اوسه جواب نه درکړي دا د معلوماتي چې دا کې د خلکو خپل لاس
صحیح
امو تلکه خلګو ضرور لاسو چې زه وېستم کنه وای زه یو خبر دا کی چې په دا علاقہ کې د سیم نشاندېم سی و نو چې د سیم نشاندې کوم علاقہ کې بیا ز څنګه وتلم او غرمه وېستلم بیا چې وېستنه و غنټې د موټر رنو وو غنټې کې دا موټر چانه و درښتا چې پکښ کېش
پکې موټر کې چولې و دا موټر ته معلومه
ما خیال صرف موټر معلومه دي زما خو سترګم باندې و غژونم باندې لاس پښې مم باندې و
ښه غژونه يم درته لري
و غژو کې هو دغه و لیکن ما دې یاد موټر په ډکې کې څه پوه ما ته معلومه دي چې دا صرف موټر نو وو غنټې د غزبي ولا
خله کوټه چې به تاسو وساس وو غنټې
وو غنټې خواته بوتل بیل ته واف تک شولم بیا دا غزه سر وختي وې استلم 12 13 غنټې دا موټر مسلسل چلېدلې دی ریدلې نه دی بیا دا 12 13 غنټې چا پښتنه نه د کښ دا موټر
هیڅ چا پښتنه نه وکړ په هیڅ چک پوسټ
باندې ځای نه دی درېدل نو دغه تر درې ورځې تلاله 12 12 غنټې نو اوس دې دغه د چا سړی وای
او په اخیری چې تاسو کله اخیری ځای ته ورسېدل قبایلی سیمه دا ستر تمالی مده چې کومه قبایلی سیمه ده او ستر ستر تمالی
چونکی زما خوسترګي ولاس شيګاس څه باندې وي لیکن د اخري چې زه کوم ځای کې مجه اخري شپه وکړه هغه ځای چې غرمه یو بجې روان کوم مخته چې بوتل تقریبا ما شام ازان ټایم دوی پټرول اچول دلته بیا په ګاډي سټیټ کې شاته کېنول سترګي را پټ کو دا سترګو دا ځای سره لږ لږ کار کېده
صحیح
نو چوم کده ډیر غټ پټرول پمپ
او
بو موټران تل راتل د اسني کاله بای پاس
ښه
نو ماته به نو معلومه دی بیا د دې ځای لږ بوتل مې وزای مشپو کړه بیا د هغه ځای سار ز په موټر سایکل واخستم
ښه
بیا دوی ورځي ز په موټر سایکل په غرو کې کم سه کم 15 غرونه مې جابور کړه یا به غرو یا به ماند نه دی یا به ماندو خو زاده د دوی د موټر د سایکل په لار و د موټر سایکل نور لار مار نه و دوی ورځي یو شپه په لار وسو دوی مور از د غرمه مونز ټایم باندې وزای ور سوال ته دوی غنټې کښنه ولم آرام راک بیا دغه ځای په پیکاپ کې واچ ولم په سیټ کې کښنه ولم او سترګې مې خلاص وي بیا نو به ولم یو غنټه واره بیا نو جنگل کې نه نو
په دې موټر سایکل باندې مو سسترګې ترلې وې خلاص وي
یو اول یو واده پورتړلې بیا خلاص وي نو بیا سترګې خلاص وي په موټر کې تقریبا 4 بجې مو سفر سٹارټ کړ د بل سار تر لسنی مې بجې پورې میران شاته ورسید دا خو نو بعد کې ماته مارون چې میران شاده اول نه دا مسلو غرو کې ځنګلونه وي ګرد د شپه دا تر راغله
او به تاسو میرام شاته ورسېده سالته
په کلی کې یو کور وو په صحرا باندې و تاسو وایئ چې یو کوچنی کور کې تاسو ساتلي واس هلته
داسې اندازه خو ماته په دې نه کړه چې زه ډېر بعد کې ریایي پټیم خبر شوم چې زه په میرانشاه کې یم اول زه نه یم خبر سم خو معلومېده چې آبادي ډېر ولې ډېر اذانونه راتله کوچني کوچني کورو کې نو هغه کورو کې شوم بس خبرې م نه کول پوښتنه م نه سوای کولی بالکل یکړه غوندې وم
اول وارې چې ستاسو د دې وسلوالو کسانو خبرې سره وسوې تاسو دا ورته وویل چې زما جرم زما ګناه څه ده چې تاسو زه پورته کړم
زه چې میرانشاه ته ورسولم نو د دوی رویه چې وه ډېره ښه وه
په
لار باندې چونکې موټرسایکل و دوی هم ستړي شلو زه هم ستړی زه په موټرسایکل کښېناستی نه شوی نو هغه د دوی موټرسایکل بیلنس به اوټ شو نو په هغه به دوی ډېر خفه شو ما ویل یار زه څه وکړم مخته نه یم خو دې دوی ډېر خفه کېده بیا چې ورسولم ایمانداري خبر ده ډېره زیاته رویه یې شوه او یا اوله ورځ چې ورسولم سترګې را خلاصې کړې ویل یې بس ته اوس موږ ځای ته را ورسولې یو تشتمه نور تاسو موږ هېڅ کار نه لرو هر شی غواړي هر شی در کوم
نو تا دا نه ورته ویل چې زما جرم څه دی
خو نو بیا مخته راځم نو دا ورځ تېر شو ستړي وو چونکې زه د نه خبر وم نو د املا مې د موټرسایکل له وجې یوه میاشته درد کوله دویمه ورځ درېیمه ورځ رالی له اول مې وکړې خبرې مې وکړې زما د ضرورت تمام شیان یې راوړل او دوه رنګه کریمان یې راوړو واسلین یې راوړو سینټ یې راوړو ښه بهترینه تیل یې راوړو ګلیسرین یې راوړو ټوچ پیس دا دوه درې ښه ګرم بنینونه یې راله راوړلې مطلب چې زما ضرورت و هغه یې تمام راله ویلې چې هر شی دوایان هر شی راوړله چې هر شی د ضرورت یې موږ ته وایي انشاءالله په یو ساعت کې در راوړو نو رویه یې دومره شو دغه اول څو میاشتې د دوی رویه ډېره زیاته شوه هېڅ تکلیف خاص نه و د دې ماسې وایي چې بند وم نور هېڅ تکلیف نه و نو هستې هستې بیا یوه ورځ ما ورته وویل ته یې زه ول راوستل دوی ویل ته هم په دې راوستلې چې ته جاد نه منې او بل د نېشنل غې بس ما بیا ډېر جواب ما ورته جات خو ډېر خلک نه مني ډېر لوی لوی علما یې نه مني نو دوی ولا هغه مرتد دي یا مرتد دي یا ګمراه دي دا ته را خبرې کول دوی دا زموږ تمام خلک مرتد بلل زموږ عالمانو غټ غټ کار څوک وایي دا مرتد دي
یو
دوی صحیح وو چونکې موږ جات فرض عین څه وایي دي چې جات فرض عین سي وخت کې بیا هېڅ ضرورت نشته چې بس جات به کوي نو دا چې څوک جات مخالفت کوي هغه مرتد دی دغه یې ویل
صحیح بیا تاسو دا یولس سره تاسو ویل چې یولس میاشتې دولس دیارلس شپې تاسو په دوی سره په قید کې وسوې دا ټول وخت تاسو په همدې مکان کې تیر کړ په همدې کور کې
څلور پنځه ځای مې بدل کړ درې څلور ځای مې ران شاه کې بدل کړ درې څلور ځای بیا چې کم ټایم جون کې دا جنگ شاتې دی دوی زه د دې اول وې سلام نورې دوری وزیرستان پای ته بوتلم نو والته مې درې څلور ځای بدل کړ
او له تاسو سره بیا په دې کور کې څومره کسانو نور هم بندیان در سره و قیدیان او کیا
نور قیدیان نو بس دوی وو یو کمرې کې یوازې بند وم دوی به خپل وه ډوډۍ موډۍ به راوړله مونځ او دست او پرا کوي دغه وو په کمرې کې تنایي وه تاریکه به وه بس مشکل نور څه مشکلات د قیدي غي
او دا اوله وار خو به تاسو وایاست چې ډېر خبرې نه کېدې وروسته بیا چې سړی لږ وخت وسي بیا سره عادت سي بیا مو خبرې سره کېدې دوی به څه ویل او تاسو دا ذکر هم یو وخت وکړه چې تاسو هلته هغه ځانمرګې وه چې هغه ستاسو په ډیوټي
وه ځانمرګې خو دی چې ما څه وې نه دانې نه وکسه ته کسه وې ګرد حافظ قرآن وې شلو درویشت کاله په مابین کې د دوی عمرونه وې بس خپل مونځ اودس روزې ډیر یعنی عبادت گزار خلک وي خدا وی چې فدایان وي دا غوښ چې چابک واره راسي چابک د ماکه وکړو جنت ته ولاړ شو دوی دغه دا
کله تاسو داسې اختار داسې دمکۍ درکړل شوه چې تاسو به موږ وژنو یا به تاسو ډېر خلک دوی یوړو بیا مړه کړل وبې وچل هلته داسې درته ویل کېده
مطلب دا و چې معامله نه سیټه د دوی به وویل چې زوی پوکه چې معامله خلاصه کړي کنې بیا ستا وزن یو وار خو داسې ټایم رال چې وصیت وکړه بس وزن یې دو نو داسې موقع رالې خو دا دی چې مچاو شلو
ارباب زهر کاسی صاحب دا چې تاسو دغه یولس میاشتې مانه څه کم یو کال څو شپې کم یو کال تاسو تیر کړ بیا چې تاسو کله راخلاصېداست
څنګه تاسو دوی له خوا وویل
شو؟ هیڅ معلوم نه دي زه څنګه خلاص شوم. صرف آخري ورځ دا راټول کالي مالی یې راکړه، غسل مسل نه کوي، نو راځه تا یې لکوو. نو بویه تلم سار ولاړو تقریبا تر ماښام اذانه پورې زه په ګاډۍ کې ناست وم. داسې یوې ګنټې فیصله وه دا زموږ د ځای څخه، یوه یا یوه نیمه ګنټه مثال د افغانستان بارډر د وزیرستان هلته بیا زه یو ملک و د وزیرو غه د افغانستان په سیمه کې زه د هغې حواله کړم. هغوی بیا زه د غټ ټایم ماښام اذان بعد واخیستم په پیکپ کې، بویه تلم زدرانو کلي ته په افغانستان کې. په زدرانو کلي کې ما شپه وکړه، هلته د زدران خان او د زدران د خان زوی ماته انتظار و، هغوی ته یې ور حواله کړم. هغوی بیا زه دا بل سهار بوتلم خوست ته خپل کور ته. یوه ورځ مو د هغوی په کور کې تېر کړه، سهار د پنډۍ سه دوه کسه راغلي وې چې دا زما زوی قبایلي طور د هغوی سره رابطه کړې وې. هغوی راغلي وې، هغوی واخیستلم، پاکستان خواته را روانه شولم. یو دوه درې ګنټې د افغانستان په سیمه کې ګاډۍ وچلېده، په افغانستان بارډر پاکستان افغانستان بارډر سره موږ کراس کړو، کروم تل پاره چنار سکواټ په دا لاره پنډۍ ته ولاړو.
ارباب صاحب بیا چې بیرته تاسو راغلاست او ظاهره خبره ده، یو ډېر د خوشحالۍ خبره وه. ستاسو خپل احساسات څه وو چې تاسو د هغه قید سره خلاص واست، کور له بچانو سره، له خپلوانو سره، له خپلو سیاسي ملګرو سره؟ احساسات مو څه وکړه؟
بس احساسات څه کېدی چې دی وقیدي وه، چې یو قیدي داسې قیدي چې بیا د خپل اختیار هم نه وي، او هر وخت یا مرګ په سترګو ویني یا مشکل په سترګو ویني. یو خواته طالبان سور، بلې خواته د پاکستان د فوج بمباري وه. نو د دې هلڅه چې سړی د لمر سه ډېر تیز لمر چې هغه سړی سایه څه څه محسوسوي، ما هم دغه محسوسول چې وایي بس خدای تعالی ډېر مهرباني وکړه، خلکو ډېرې دعاوې وې، خلکو دعا و دا زما دا دغه په نصیب کې چې بیرته کور ته راغلم.
ارباب زهر کاسای صاحب، دا وخت مصروفیات څه دي له ګوند سره؟ عوامي نشتل ګوند سره بیرته یاست او کله کله یوې نیمې غونډې ته هم راسئ؟
نور مصروفیات بس یو ضروري دغه یې ورزو، چونکه موږ اوس سپین ږیر هم سلو او بیمار هم یو، نو هغه رنګه فعالیت نه کوو چې څنګه په کار دی. خو د ګوند سره یو او داسې یو ځای ضرورت یې ورزو، محفل ورسره کوو، پارټي ورسره ټینګوو، کوشش مو دی.
د روان حالاتو ته څنګه ګوري په بلوچستان کې اوس؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون، نیشنل ګوند چې ملت پاله دی او مسلم لیگ نون، د دوی ګډ حکومت دی، ستاسو تر راتګ وروسته تاسو دلته نږدې ګورئ دا هر څه سیاسي حالات څنګه دی؟ صوبایي حکومت د یو سیاست سوال په اسمانې کې راته ووایاست.
یاره موږ خو تر اوسه پورې د دوی کار دی خاص نه دی لیدلی، که تا لیدلی تېره بیان که په خبر به سو. فیلحال خو دوی حکومت کوي، دوی خو دغه وویل چې موږ د پښتنو حق راوړو. اوس خو دوی په لاله خپل پاک پسې لګیا دي چې خپل یوه راک ورسئ، بیا به شاید موږ ته پام سي. فیلحال خو دی دغه یې نه دی کړی.
ارباب زهر کاسای صاحب، په اخره کې د پښتنو لپاره، د پښتنو قام لپاره، پښتنو ځوانانو ته داسې یو پیغام چې په وطن کې سوله راشي، مینه راشي؟
بس پښتنو ته زما دغه پیغام دی چې یو خو دې تشدد نه کوي، عدم تشدد، دویم دې اتفاق و اتحاد وکړي. نو اتحاد و اتفاق کې دوی خپل مقاصد ته رسېدی شي، که دا تر تقسیم وي نو بیا مشکل دی.
Oh, رسول